ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم دی یو ساته خبرونه ته مو زه هلی اسد هر کله کوم مسکو طالبان وربل دی او د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر کابل کله طالبان سره لیدل دی نن د اکتوبر 8 نیټه ده شل کله مخکې په همدې ورځ د امریکا د پوخنی ولسمشر جورج بوش ادارې په افغانستان کې پر طالبانو او القاعده بریدونه پیل کړل
The United States military has begun strikes.
په افغانستان کې د جګړو لامل په زړګونو کورنۍ ویزای شوې دي. ملګری ملتونه وایي دا بشري ناورین دی خو لاسنیوي ته یې آمادګي نیسي. د پخواني حکومت د یو شمېر سرتیرو کورنۍ وایي طالبانو اله هم د کورنۍ غړي نه دي خوش کړي.
عسکرو طالبانو ته تسلیم شوی دا ټول ډېر پریشان ده کې ځوان دی خو راځي.
افغانستان کې له شاوخوا دوه میاشتو وروسته د پاسپورتونو د بیش لړۍ پیل شو. راپور کې اوري چې خلک لا هم لستوندو سر ټکوي نو راپور نه هم لري د خبرونه په نیمای کې د اکتوبر 8 نیټه پاړه د خلکو نظرونه ورپسې د ماشومانو د حقونو پاړه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې شریک خبرونه ورېدل شي خو په پال کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له سفی الله ستنګزی اورو
السلام علیکم د مهم خبرونو سره ټکی د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف نن په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی سره کتلې دي برېښنا شرکت د خپل پوروړیو جایدادونه پلوري څو خپل قرضونه پوره کړم او عبدالرزاق ګورناد ادبیاتو د نوبل جایزه وګټله پوره خبرونه د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف نن په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوی امیر خان متقی سره کتلې دي بختر اجانس راپور ورکړی چې په دې لیدنه کې متقی کاملوف ته ډاډ ورکړی چې له وروستیو تحولاتو را په دې خوا د خبره د افغانستان وضع اوس مخ په عادي کېدو ده اخو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی هم په خپل ټویټر د دې لیدنې عکسونه او جزئیات خبره کړي بلخی د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر عبدالعزیز کاملوف په حواله لیکلي چې هله خو د طالبان جر په نړیواله ټولنه کې خپل قوي ځای پیدا کړي کاملوف ډاډ ورکړی چې هیواد د ترانزیت انرژي او تجارت برخه کې پر خپل ژمنو ولاړ دی د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته د کابل ته د سیمې او نړۍ د هیوادونو دا دویم د بهرنیو چارو وزیر دی چې سفر کوي تر دې مخکې د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی کابل ته تللی و د بشرپاله او مرستندوی سازمانونو د څو مشرانو په سفرونو سربیره په هغو نورو لوړپوړو چارواکو کې چې د طالبانو له لوړپوړو مشرانو سره په کابل کې کتلي دوه ورځې مخکې د برېټانیا د صدر اعظم ځانګړی استازی او تر هغه مخکې د قرغزستان د ولسمشر امنیتي مرستیال شامل دي د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشري خبرداري ورکړ چې په دې هیواد کې بشري وضعیت ډیر مخ په خرابېدو دی او نړیواله ټولنه باید زیات څه ترسره کړي میری ایلن مګراوتی پرون چهارشنبه د ویډیو کانفرنس لاري په نیویورک کې خبرونه ته وویل د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دا ډول یو بحران لیدل چې د دې په وینا چټک او هم د پراختیا په حال کې دی د فرانسې د خبري اژانس راپور له مخکې له دې چې طالبان د اگست میاشتې په نیمایي کې کابل ونیسي افغانستان له بشري ناوړه وضعیت سره مخو او د دې هیواد شاوخوا 3 میلیونه وګړي اغیزمن کړي وو د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشري وویل په تیر بیا د خوړو د اکمخت او خوارزواکۍ لپاره د اغیزمنیدونکو د شمیر مخ په زیاتېدو دی مګراوټي زیاته کړه د نغدو پیسو د کمښت له کبله افغانان ورځ تر بلې ناهیلي کیږي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستان سره چې ژمی را روان دی په مرستو کې له ډېر سخاوته کار واخلي نن د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری او ځینو نورو دفترونو په مټ له کابله د سلګونو کورنیو انتقال پیل شو تمه ده دوی خپل اصلي مینو ته په کندوز بغلان تخار لغمان او بدخشان کې انتقال شي د دوی شمیر د اوس لپاره 600 کورنۍ یاد شوی دی زرګونه کورنۍ په وروستیو څو میاشتو کې د جنګونو په زیاتېدو کابل ته کډه شوې وي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری ویلي تر دې مخکې 3,80,000 افغانانو ته اړینې بشري مرستې رسولې دي پاساس باندې 3.5 میلیونه افغانان په کوردنه بيځای شوې برښنا شرکت د خپل پوروړی جایدادونه پلوري. د خبر د یاد شرکت عملیاتي چارو مسول صفی الله احمد زیر رسنیو ته کړي، هغه ویلي برښنا شرکت د منځنۍ اسیا له هیوادونو د وارداتي برښنا له درکه نږدې 28 میلیونه ډالر پوروړی دی، نو ځکه یې پریکړه کړې چې د خپل لوی پوروړی جایدادونه وپلوري. تمه ده د جایدادونو د پلور وړاندیز د طالبانو د حکومت کابینې ته وړاندې شي او د هغوی تر تایید وروسته به برښنا شرکت په پلور لاس پورې کړي. د برښنا شرکت د معلوماتو په اساس خلک شاوخوا 500 میلیونه افغانۍ له دې شرکت پوروړي دي. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې نن سهار وختي د یوې زلزلې له امله چې قدرت یې د ریاکتر په کچه 15.0 ثبت شوی، لکتر لږه شل تنه مړه شوي او په سلګونو نور ټپیان دي. د زلزلې مرکز کویټې ته په 100 کیلومترۍ کې د هارنای سیمه بلل شوې. د هارنایي د ولسوالۍ یو مسؤول نور محمد ناصر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل راپورنو لمخي په شلو مړشو کسانو سربیره د اوس لپاره د ټاپیانو شمیر څه باندې 300 تنه خودل شوی دی. عبدالرزاق ګورنا د ادبیاتو د نوبل جایزه وګټله. دی د تانزانیا دی او په زنجیبار کې نړۍ ته زیږیدلی، سترګې پرانیستي خو په بریتانیا کې فعالیت کوي. د سویډن د نوبل اکاډمۍ غړي ماتس مالم نن د ښاغلي عبدالرزاق ګورنا د بریالي کېدو اعلان په یو لړ رسمي مراسمو کې وکړ.
The Nobel Prize in Literature for 2021 is
awarded to the 2020 کال د ادبیاتو نوبل جایزه ناول لیکونکي عبدالرزاق ګورنا ته ورکړل شو. د کلونیالیزم د اغیزو په تړاو د هغه د غیر ساده شمنونکو او ځړسوان د کارونو او هم د فرهنګ او لوی وچو ترمنځ په خلیج کې د کډوالو د برخلیک په تړاو د هغه د کارونو په سبب د جایزه ورکول کیږي. د نوبل د جایزې مراسم د اکتوبر 4 پیل شوی او تر 11 دوام کوي. تمه ده سبا د نوبل د سولې جایزې ګټونکي یا ګټونکې اعلان شي. د بیلاروس جلاوطن د اپوزیسیون مشر ترانوفسکای او همدارنګه د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکو د نوماندانو په سر کې دي. او د جرمنی د نازی رژیم د شاقه کارونو د یو کمپ سل کلن ساتونکو نن محاکمه کیږي. جوزف اس د 1923 تر 1945 کلونو پورې د برلین په شمال کې د ساکس هاوزن په کمپ کې د 3530 کسانو له وژنې سره په عمدي یا اختیاري مرسته باندې تورن دی. دای که څه هم چې عمر زیات دی خو د پښتنو ګروګنو لپاره به 2 ساعته په محاکمې کې حاضر وي.
تاسو د اسدی رډیو یو ساته خبرونه اورئ. روسي نن ول دوی به د طالبانو استاذي ورو غوړي څو په هغه نړیوالو خبرو کې برخه واخلي چې د دې میاشتي ورستیو کې د افغانستان په اړه مسکو کې جوړیږي. بل خو د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوب نن په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر مولوي امیر خان متقی سره کتل دي. همکار می اجملان سټډیو کې د دې دواړو مسلو نور جزئیات
مننه. د روسیې رسنیو د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له خپل نن ریپورت ورکړ چې ویلي دي مسکو به د طالبانو استازو ته په خبرو اترو کې د ګډون بلنه ورکړي چې ټاکل شوی ده د دې میاشتې په وروستیو کې جوړ شي. ټاکل شوی ده چې د اکتوبر په 6 نیټه یعنی لا وسنا نږدې 4 ورځې وروسته مسکو د افغانستان په تړاو باندې د څو هیوادونو د استازو د خبرو اترو کوربه. په دې هیوادونو کې چین، هندوستان، ایران، پاکستان شامل دي. نن په یو خبري غونډه کې چې کله په مسکو کې ل زمیر کابلوف نو پوښتل شول چې طالبانو ته به بلنه ورکړي، هغه وویل چې هو دې غونډه کې به طالبانو ته بلنه ورکړي. تر اوسه پورې موږ په دې اړه چې طالبان به په دغه خبرو اترو کې ګډون وکړي کنه د طالبانو غبرګون یا عکس العمل نه دی ترلاسه کړی، خو دا یو مهم سیمه ییزه غونډه کیدلی شي. په ځانګړې توګه په داسې حال کې چې د سیمې ټول هیوادونه په کې ګډون لري او د طالبانو لپاره به یو مهم فرصت وي چې د سیمې له هیوادونو سره خپل روابط، هغه حکومت روابط چې طالبانو جوړ کړی په افغانستان کې دا ټینګي. دا غونډه همدارنګه لبله پلاوه مهمه ده. دا د شل صنعتي یا G20 هیوادونو په هغه غونډه پسې جوړیږي چې په 12 اکتوبر به جوړ شي. د نړۍ شل صنعتي هیوادونو دغه سرمشریزه کې به په افغانستان کې د یو احتمالي بشري ناورین د مخنیوي په لارو چارو باندې بحث وشي. د فرانسې خبري اژانس وایي چې نن په دغه خبري غونډه کې په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف نه دامه پوښتل شول چې آیا روسیا په افغانستان کې د بشري مرستو سره لیوالتیا لري. د زمیر کابلوف ځواب دا و چې بلې روسیا غواړي چې مرسته وکړي او دا چې جزئي یا څه دی او څنګه به مرسته کوي په دې باندې کار روان دي. په وروستیو کې کله چې طالبان لا واک ته نه ورسېدلی دي روسي اړیکی د طالب استازو سره د سیخکاری دي چې نسبتا نور نړۍ ته خېوي. پر لپسې طالب هیئتونه مسکو ته راتلل، د مسکو کې غونډې کولې، خبرې کولې، خو کله چې طالبان واک ونیو یو څه انتقادونه هم له مسکو نه اوریدل شوې دي. دا به په لوړه کچه باندې طالبانو ته لومړنۍ بلنه ای چې دوی مسکو ته ولاړ شي. وروسته لاغې چې طالبانو په افغانستان کې حکومت جوړ کړ، دا به لومړی ځل وي چې د طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی یو داسې یاد هیواد د سیمې ته وختل کیږي. په عین حال کې د طالبانو د سیمې سره د سیاسي او ډیپلوماټیکي خپلتیا په اړه په وروستیو کې هڅې زیاتې دي. همدانن یو بل تازه خبر دا دی چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف نن په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر مولوی عمرخان متقی سره کتلی دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وروسته د یو هیواد دویم د بهرنیو چارو وزیر دی چې کابل ته سفر کوي. اولته لا طالبانو او همدارنګه د طالبانو لخوا په افغانستان کې د جوړ شوی سرپرست حکومت له چارواکو سره ګوري.
ډیر مننه همکار مې اجملان و چې د زمیر کابلوب د ورستۍ او څرګندون او د چې روسي طالبان وربللې التی ویناسته جزئیات اوریدل. او سم راځو لنن شل کاله مخکې په دې ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش له سپینې ماڼۍ خپل ولس ته وویل چې پر افغانستان یې حمله پیل کړه. تر دې برید دوه اونۍ مخکې واشنگټن له طالبانو غوښتل چې د ترهګرو د روزنې کمپونه په افغانستان کې بند کړي او د القاعده هغه مشران ور وسپاري چې د سپتمبر په 11 پر امریکا بریدونه کړي دي، خو طالبانو دا غوښتنې ونه منلې. نتیجه یې دا شوه چې د طالبانو حکومت شي نړیوال ځواکونه افغانستان ته راشي او د جګړې شل کاله دوام وکړي. افغانانو له دې شل کلن تاریخ څخه څه زده کړي؟ د افغانستان د ملي پیوستون د ګوند د مشر سعد اسحاق ګیلانی نظر مو په دې اړه اخیسته دی.
دا نورین د خارجیانو په ضد باندې شروع شو، خو ډیر په کې وځپېدل افغانان په زرهاو افغانان پکې ووژل شو. دا ناورین افغانستان لپاره ډیر ګران تمام شو او بل اخره کومې وعده چې د جنگ په جریان کې نړیوالو د افغانستان د خلکو سره کړی وو هغه تر سره نکړه، چې دا هغه د افغانستان بازسازی و یا بیا رغاونه و او بل اخره په افغانستان کې خو حکومتداری و. او د بوند کانفرنس نه دغه د خه حکومتداری بنیاد خراب شو.
ګیلانی سم محترم، سوال دا و چې افغانان څه ترې زده کړي؟
زه هم دا وایم کنه چې افغانانو خو زده نه کړه، که زده کړی وای چې دا باید څه وشي، د جهان سره روابط سره کم وساتل شي او بالاخره دنیا سره داسې اړیکې وساتي چې نور دا خارجیان په افغانستان کې پاتې نیوي، د دوی مرکزونه نیوي. چې متاسفانه دا کار په داخل کاله کې ونه شو. دا شل کاله کې هیڅوک مثال نشي ورکولای چې دا 250 ملکونه په دې خاوره کې ول، مګر یو وارم د القاعده مرکزونه نه دي بمبارد شوي.
دغه تیر شل کلونو تک وګورو، شل کاله مخکې واشنگتن له طالبانو ځین غشتنه لرلې، شل کاله وروسته هم نړیواله ټولنه له طالبانو ځین غشتنه لري. ګیلانی صاحب، څنګه طالبان باید دې غشتنو ته سر ټیټ کړي؟
د دې شک نشته دی مشروع او نامشروع غوښتنه باید توپیر شي. باید دوی په ګردی میز کې کینی او د دوی هغه کوم پیشنهادونه یا غوښتنه چې دي مستقیم سترګه په سترګه د دوی یو بل سره کینی او خبرې وکړي، او بالاخره هغه چې د امارت اسلامي د توان نه پوره دی هغه به ورته پرداګه کوي، او هغه چې مشکلات وي په هغه به په دوهمه قدمه او دریمه قدمه کې بیا کېدای شي چې
ګیلانی سل دغه چې تاسو نامشهور ته وایسته مثلا کومه غشتنه د نړیوالو نامشهور ده؟
ما زه خو نه پیګم چې هغه غوښتنه ده اوس هغه عمومي غوښتنه ده تر اوسه پورې خو د مکتبونه کړی دي او د خارجیانو ایستلی کړی دي چې د افغانستان بیا د ترهګرو جاله جوړ نه شي چې دا ټول هغه مشروع غوښتنه دي.
افغانستان کې د امریکا د شل کلن ماموریت او جګړې په اړه مو د ملي پیوستون د ګوند د مشر سید ساق غیلانی نظر اوریده. اوس هم یو ریپورت ورزو چې له غزنی نه راغلی دی. یو شمیر پوخنی افغان پوځیان چې د طالبانو په بند کې دي کورنۍ د برخلیک په اړه اندېښمن دي. دوی وایي دغه پوځیان وخت د طالبانو له رسیدو سره سم طالبانو ته تسلیم شوي وو، خو تر اوسه بیرته کورنۍ ته نه دي راستانه شوي. په ورته وخت کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم غړی بلال کریمی وایي په دې اړه پلټنې روانې دي.
وروسته له هغې چې د طالبانو لخوا د ځینو پخوانیو افغان پوځیانو د وژنې راپورونه خپاره سول، یو شمېر هغه کورنۍ چې غړي یې لا هم له طالبانو سره بندیان دي د دوی د نامعلوم برخلیک په اړه اندېښمنې دي. د غزنی د اوومې امنیتي حوزې د پخواني امیر سمسور ورور نجیب وایي غزنی ښار ته د طالبانو له ننوتلو سره سم یو ورور له خپلو وسلو او مهماتو سره طالبانو ته تسلیم سوی، خو تر اوسه یې د برخلیک په اړه معلومات نسته. نوموړی وای سمسور کوژده کړی و او کورنۍ په کابل کې اوسیږي.
اوس فعلاً د طالبان سبنیری په خپل ریاست امنیت کې، نو د سرنوشت بیخي موږ ته غنه را کوي چې د سرنوشت په څه شي. نو موږ تشویش کې ډیری ورته د ده په غزنه چې سقوط وکړي، غزنی د سقوط سره د تسلیم شول، نو عفو عمومي شوي د عفو عمومي د تر اوسه پورې موږ ته د موږ وروري را تسلیم کړی نه دی.
نجیب د طالبانو په مشرۍ حکومت نه غواړي. د عمومي عفو د فرمان له مخې چې دوی اعلان کړی ده د دورور له زندانه ورخوشی کړی. یوازې نجیب د اندېښنان نه لري، د هلمند ولایت اوسیدونکو ګلاجان هم ورته کیسه لري. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د خپل وراره له وضعیت چې په ملي اردو کې سرتیری وو دی هم طالبانو ته تسلیم سوی احوال نه لري. ګلاجان د موضوع د حساسیت له امله د خپل وراره نوم نه اخلي او په دې اړه زیات جزئیات هم نه ورکوي، خو وایي
تارم په قول وردی میوان کې عسکرو طالبان ته تسلیم سوی دا ټول ډیر پریشان ده کې ځوندې خورا خوشی کې
د اندېخنی وروسته له هغه مطرح سوچې د غزنی د لومړی امنیتی حوزې د پخوانی امیر هاشم خان د کورنۍ وغړي سمو د وړاندې ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې هاشم خان د طالبانو د ملي امنیت پر ریاست کې له نه څلوي خروزو بن وروسته وژل سوی. د هاشم خان کورنۍ وای د مګړی د دوی ژوند هم په خطر کې دی او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. خو د طالبانو په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی د ادعاوی بې اساسه بولي. نوموړی وای چې طالبانو د پخوانی حکومت ټولو پوځي او ملکی کارکونکو ته عفو کړي.
په دې اړه باید ووایم چې دا اداره دوام داسې هیڅ هم نشته چې مجاهدینو دي داسې څوک وژلي وي. چې اسلامي امارت ته تسلیم شوي وي هغه که پخواني ملکي او پوځي کارکونکي هم وي. اسلامي امارت چې پخوانیو کارکونکو ته کوم عفو کړی هغه مجاهدین رعایتوي.
ښاغلی کریمی وایي که د طالبانو له نامو چا ناوړه استفاده کړې وي په جدیت به دا موضوع تعقیب سي او رسیدنه به ورته وسي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو د ازادي راډیو یو ساته خبرونه ته غوږی د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اړوند زنګله د سیمې اوسیدونکو شکایت کوي چې پخوانی حکومت د دوی په سیمه کې کار نه دی کړی. دوی وایي د روغتیا، پوهنې، کرنې او په ډیرو نورو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نور حال په دې راپور کې
د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې هغه شمیر خلک چې د امو سیند په ځنګلونو کې میشت دي او چار چاپیره د یاد سیند اوبه کلابند کړي دي انتقاد کوي چې په تیرو شلو کلونو کې د پخوانی حکومت چارواکو د دوی لپاره هیڅ کار نه دی کړی. د امام صاحب ولسوالۍ د ځنګل سیمې یو وستونکی 50 کلن نواب خان چې د نوموړي ولسوالۍ بازار ته په سودا پسې راغلی وو، آزادۍ راډیو ته وویل
په دې منطقه کې د زمنګا ماشومان واړه د ټول د سی به سرنويشت هم د ژوند کوي. نو موږ د حکومت نه دغه خواهش واړو چې موږ د پاره دلته یو کلینیک دغه کې یو مکتب جوړ کړي. اندغه مشکل موږ ډېر زیات مشکل لرو، او بل مشکل دا ده چې د دې دریا بیا مو یوه کېمه چاراکت کوي په درې ساعته کې دا کېمه نشي راپورته دغه وړي.
د دوی د خبرو له مخې چې دوی لا هم د ښوونې او روزنې، روغتیا، برېښنا، کرنې او بلګونې او په داسې نورو برخو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. شپېته کلن عالمګل هم د امام صاحب ولسوالۍ د ځنګله اوسېدونکی دی. دی وایي په دې سیمه کې کابو 400 کورنۍ اوسېږي، خو د ښوونځي نشتوالی دوی د خپلو ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. دوی له طالبانو غواړي چې په راتلونکي کې د ټولګټو پروژو د پلي کولو پر مهال انډول په پام کې ونیسي تر څو د دوی شته ستونزې هوارې شي. د یاد شوې سیمې یو بل اوسیدونکی محمد رسول هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
کلینیک نیست، مکتب نه داریم، شاګردای محمد بچای محمد بي سواد است، هم باید غور شو.
مکتب ته کلینیک نه لرو، خوانزي نه لرو، زموږ ماشومان ټول بي سواد پاتې. موږ له حکومت غواړو چې زموږ لپاره کلینیک، خوانزي او د پاکو بوتاګانې جوړې کړي او د امو سیند غاړو تحقیقاتو ته پاملرنه وکړي، ځکه هر کال د اوبو څپې په سلګونه جریبه کاری نزیز مکه او باغو نوړي.
دوی زیاتوي چې لسین ها غاړي او دی غاړي د کښتوی په وسیله تک راته کوي، خو د اوبو د زیاتوالي په موسم کې لګڼو سوند سره مخامخ کیږي. د امام صاحب د ځنګل سیمې یو بل اوسیدونکی عبدالله کندهاري راته وویل
دغه ستونزې د جنډیواله دغه هر مسلمان انډیواله په 5000 5000 باندې کېمه جوړه کړې ده. ځنګ په 4-5 کورو باندې یو کېمه، بس دغه کېمه د انډیواله زیاتې ورمنه باندې باندې پورې وځي وره پورې وځي انډیواله داسې وخت راسوي چې شپې انډیواله 9 بجې یو 11 بجې یو بجې مریض جوړ شوی دی، چې مریض هغه غړ تر اوسه انډیواله شپره باندې سار.
دا چې نوی حکومت د بیا رغونې په برخه کې کوم پلانونه تر لاس لاندې لري، په کندز کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ د کمیسون مسول متی الله روحانی آزادۍ راډیو ته وویل
موږ پلانونه لرو، هغه سیمې چې ضرورت لري او ستونزې لري د پلچکونو، د لارې او نور د اوبو یا نورې اسانتیاوې ورته نه وي برابرې شوې. انشاءالله د ساتو کمیسون خپله هم په پام کې لري چې هیوادوالو ته مرستې ورسیږي او اسانتیا ورته برابرې شي.
د کندز د امام صاحب ولسوالۍ ځنګلونه چار چاپیره د امو سیند اوبو کلا بند کړي دي، او په دې ځنګلونو کې میش خلک د کرنې، مالدارۍ او کپنیونې له لارې د خپلو کورنیو لپاره حلاله نفقه ګټي.
تاسو د ازادي رادیو یو ستاسو خبرونه ته غوږی. په کونړ کې د فرصت په نوم د وړیا زده کړو د مرکز لخوا په اسادآباد او څو ولسوالیو کې سلګونو ځوانانو ته د کمپیوټر حرفوي زده کړو او کانکور ته د چمتووالي فرصت برابر شوی دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د فرصت وړیا زده کړو مرکز مسولین وای اوس په مرکز اسدآباد او درې ولسوالیو کې د کانکور لپاره د چمتووالي کمپیوټر، انګلیسي ژبې، ویناوالۍ او ژورنالیزم برخو کې 1,150 ځوانان پر زده کړو بوختي. د دوی په خبره چې یاد کورسونه د بهر میشتي کونړي سوداګر شوکت زمانی پر مالی مرسته چلیږي. په کونړ کې د فرصت وړیا زده کړو مرکز مشر احسان الله احساس ازادي راډیو ته وویل یاد مرکز په 2018 زیږدیز کال کې رامنځته شوی چې تر اوسه په زرګونه ځوانان او پیغلې په بیلابیلو برخو کې روزلې دي.
موږ له هغه مهال راهیسې په زرګونه خویندې ورونه روزلې دي او په وړیا ډول مو تعلیم ورکړی دی. کونړ فرصت مرکز کې اوس مهال د انګلیسي ژبې، معلوماتي ټیکنالوژي څانګه، د ژورنالیزم او د املا انشا څانګې لرو. له دې وړاندې موږ حرفوي زده کړې هم درلودلې چې هلته مو هم څلور برخې درلودلې چې په خیاطۍ، برقي حرفې وظیفه مو درلودله د موبایل سافټویر او هارډویر.
د احساس په خبره چې په افغانستان کې د نوي بدلون راتک سره د نجون لپاره د خیاطۍ او نور برخي بندي کړي دي او هیله لري چې طالب چارواکي په ټول افغانستان کې د ښځو تعلیم او کار کولو ته اجازه ورکړي چې ورسره به دوی هم بیرته خپل بند څنګ پرانیزي. ځوانان په دې خوښ دي چې ورته د وړیا زده کړو زمينه برابره شوې ده. امان الله نورزی او عباد الله وای
د ویناوالی شاګرد ما د شکو زمانی څخه ډیره مننه کوم چې دلته موږ ته فرصت مرکزی د وړیا زده کړې زمينه برابره کړې ده. نو دلته په بلابیر ورک کې زده کړې کې غواړم د کانکور ما د ګیره او انګلیسي او کمپیوټر زده کړې دي. اور به خلک ډیر دي او په شخصي مکاتبو ته تل لاسرسی نه لري.
زه دلته په فرصت خونیز مرکز کې د انګلیسي د څنګه زده کوون کېم او دلته راځم. دا هغه کورس دی چې وړیا کورس دی. دلته مونږ ته وړیا زده کړې کیږي. دا داسې کورس دی چې مسلکي استادان لري، تکړه استادان لري، په هر بخش کې مونږ ته بیل بیل زده کړې راکوي، لکه کمپیوټر شولو، ویناوالی شوله او داسې نور کلاسونه مخې ته به.
د پوهنې ریاست چارواکي هم د فرصت وړیا کورس د خپلو زده کوونکو د پرمختګ لپاره اړین بولي او وایي د شوکت زمانی د هڅو په برکت له 12 ټولګیو څخه زیات فارغان په تیر کانکور کې د خپلې خوښي پونځیو ته بریالي شوي دي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل
بي په څلورو کالو کې 2000 شاګردان زمونږ په مختلفو بخشونو کې روزلي دي. تقریبا 90% مونږ په تیر کال کې او سه کال سل په سلو کې زمونږ شاګردان لوړو زده کړو ته لاسرسی پیدا کړی دی. نو ځکه زه وایم چې دا ډیر ضروري دي، ډیر ګټور دي، د معرف دپاره ډیره فایده لري.
د عبدالقهار خونزاده په خبره چې د شوکت زمانی ترڅنګ فاروق صافی او عبدالغفور اکبر چې بهرنیو هیوادونو کې اوسیږي هم په کونړ کې د پوهنې په برخه کې همکاري کوي او له نورو بډایه کسانو هم غواړي چې د تعلیم په عامولو کې ورسره مرسته وکړي. د فرصت روزنیز مرکز د کونړ سربیره په قندهار، روزګان، هلمند او زابل ولایتونو کې هم زده کوونکو ته د وړیا زده کړو فرصت برابر کړی دی.
ریپورت غوږوي چې په کونړ کې وړیا ښوونیز مرکز د ځوانانو لپاره څومره اسانتیاوې رامنځته کړې دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
د 15.7 درجه په کچا زلزلې د پاکستان جنوبي سیمې نن سهار وختي ولړزولې. دا زلزله هغه مهال وشو چې اکثره خلک ویده وو. د پاکستان د طبي پیښو د چارو د ادارې په وینا دې زلزلې لږ تر لږه 40 تنه وژلي او تر 300 ډیری ټپیان کړي دي. نور جزئیات په راپور کې.
ژغورونکو وایي ډیر تلفات شوه او ماشومان ته اوښتي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوجي سروې د دفتر په وینا د دې زلزلې مرکز د بلوچستان د مرکز کوټ ختیځ ته په 102 کیلومتر کې وو او ژوروالی 40 کیلومتر ته رسیدي. د دې زلزلې له امله تر 100 ډیر خام کورونه نړیدلې دي. په تلویزیون راپورونو کې ښکاری چې د یو شمېر کورونو په دیوالونو کې درزونه پیدا شوې دي او بامونه سوري شوې دي. د بلوچستان په هرنای شهر کې د شارم رستیال کمشنر نور محمد ناصر ازادي راډیو ته وویل
دا شپې په 3 بجې و تقریبا ز خپل خو په کوټه کې وم او وارال د کوټه کې محسوس اسو په شاو خپل کو کې محسوس اسو چې مرکز یار نه یو. نو فارنای کې سزیات نو دته سزیات نقصان کړو تقریبا 3 بجې ول شپې.
په خاله رسنیو کې د ست سرونه خبره شوې دي چې د زلزلې پر مهال کورونه خوځي او وسایل شوري. خلک به له ویری لارو کوڅو ته راووتل. جیو تلویزیون د امنیتي کمرو تصویرونه خبره کړې دي چې پکې حتی ترانسپورتي لارې د زلزلې پر مهال خوځي. ژغورونکو د شپې په تیاره کې د خلکو په لټنه کوله او د ځینو ټپیانو درملنې د موبایلونو څراغونو ته وکړه. رویټرز شانس سرګندوي چې یو شمېر جدي ټپیان سیمه ییزو روغتونونو ته انتقال شوي دي او امبولانسونو ته انتظار دي چې د کوټي مرکزی روغتونونو ته ولېشتي. د پاکستان دولتي اژانس اسوسییټډ پریس اژانس وای چې پوځي هلیکوپټر لشتر لژن نه تنه کوټه درملنې لپاره انتقال کړی دی. پاکستان هغه واد دی چې زلزلې پکې نسبتا ډېرې کیږي. په کوټه کې د 1915 کال زلزله مشهوره ده چې د 2.1 ریختر درجې دی زلزلې د 1.2 ترمنځ کسان وژلي وو او د شار ډېره برخه یې نړولې وه. په 2018 کال کې د 2.8 ریختر زلزلې چې مرکز یې د اسلام آباد شمال ختیځ کې په شاوخوا 95 کیلومتره کې وو د نږدې 3000 کسانو ژوند واخیست.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
پاکستان کې د سختې زلزلې په اړه مو د احمد شبر راپور اوریده. اوس هم د خبرونې نیمایي تر رسیدلې او لنډ خبرونه له صفی الله ستنګزی اورو.
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف نن په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی سره کتلی. باختر اجانس راپور ورکړی چې متقی کاملوف ته ډاډ ورکړی چې له وروستیو تحولاتو راپدې خوا د خبره د افغانستان وازه اوس مخبخه کېدو ده. کاملوف هم ډاډ ورکړی چې هیواد د ترانزیت انرژي او تجارت په برخه کې په خپلو ژمنو ولاړ دی. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام WFP مشر خبرداري ورکړ چې په دې هیواد کې بشري وضعیت ډیر مخ په خرابېدو دی او نړیواله ټولنه باید زیات ستر سره کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالی کمشنري UNHCR او ځینو نورو دفترونو په مټ نن له کابله سلګونه کورنۍ برته خپل سیمو ته استول کیږي. 600 کورنۍ په لومړي ګام کې کندوز، بغلان، تخار، لغمان او بدخشان ته ولېږل شي. د پاکستان په جنوب لویدیز کې نن سهار وختي د یوې زلزلې له امله چې قدرت یې د ریاکتر په کچه 15.76 لکټر لګه شلته نمړ شوي او له 300 زیات نور کسان ټپیان دي. او عبدالرزاق ګورنا د ادبیاتو د نوبل جایزه وګټله. ښاغلی ګورنا په خاطر د تانزانیا دی او اوس په بریتانیا کې فعالیت کوي. د سویډن د نوبل اکاډمۍ ویلي دي چې ښاغلی ګورنا دا جایزه د کولونیالیزم د اغیزو په تړاو او همدارنګه په خلیج کې د کډوالو په تړاو د هغه د زړه سواند او غیر سازشمنونکو کارونو په خاطر هغه ته ورکړل شوې ده.
لاندو خبرونو ته وګورئ. همداسې مو چې د خبرونې په سر کې واوریدل چې نن د اکتوبر 10 پر افغانستان د امریکا د یرغل د پال شلمه کلیزه ده. موږ د دې ورځې په مناسبت د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ازادي رادیو له یو شمېر اوریدونکو نظرونه پوښتلې دي. دا نظرونه واوري ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې شریک خبرونه اوریدل شي.
فریدیم شپږویشت کلن روزګان. افغانستان باندې د امریکا د برید شل کاله پرسول دا چې نن بیرته طالبان واکمن سر پر وطن باندې او بې وزلۍ فقر بیرته راغلی دی. دا زموږ غلطي ده ځکه یو ملت باید هیڅ وخت پر بل چا باندې تکیه ونه کړي. هر څه چې وي هغه زموږ خپل په لاس دی. پردی موږ نسی مړولی که موړ کې یوه ورځ دوه ورځې، مګر زموږ د وطن چارې زموږ خپله د افغانانو په لاس کې دي. د دغه درد احساس به صرف افغانان کوي، پردی څه کوي؟ صحیح ده، موږ کله چې امریکا برید وکړي زموږ تقاضا زموږ غوښتنې دا وې چې موږ به د نړیوالو سره سیالي وکړو، موږ به تمدن ته وړاندې شو، موږ به یو څه د تمدن خوند واخلو، موږ به د نړۍ د نورو ممالکو په شان په هر څه کې خپل مسلکي کسان ولرو. مګر دا چې موږ بده استفاده ترې وکړله ونه سوه، نو نتیجه یې موږ ولیدله. اوس بیرته فخر بې وزلي راباندې راغلې ده. دا اوس د افغانانو په لاس دی چې څنګه دوی خپل سرنوشت خپله ټاکي، آیا د نوي حکومت سره درېږي نه درېږي. فکر کوم دا هنوزم یو ډېر چیلنجي وخت دی.
السلام علیکم. نوم سیف الله تخلف حمیدی د کابل ولایت د سروبی ولسوالۍ. یو شکاله عمر لرم دا چې نن پر افغانستان د امریکا د یرغل شل کلونه پوره کیږي. قسم زمونږ عمر هم کم دی، خو د خپلو مشرانو څخه مو اوریدلي د امریکا راتګ هم افغانستان ته د بدمرغیو پیل و. داسې کوم اقتصادي ګټې هم نه درلودلې. که موږ ګورو چې کله امریکا دلته شتون درلود یو څو خاصو کسانو ته ګټه رسیدله چې د دومره مرستې به هغوی سره کولی چې د هیواد ځینې اقتصادي سیستم هم ځان سره کړی و. کله چې امریکا ولاړه د افغانستان اقتصاد بیرته پټپ ودریده او د خاطري خدا هم دي چې کله وچې د امریکایي ناتو ټنګونه مخ کیول هتاه امبولانس به هم اجازه نه ورکول چې لدوی څخه مخ کی شي.
نوم مې نجیب الله دی، د وردګو ولایت اوسیدونکی یم او 25 کلن یم. امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې له پیښې وروسته د القاعده د ځپلو او ختمولو په خاطر افغانستان حمله وکړه او د طالبانو موجوده حکومت یې له منځه یووړ. د یو با تحصیل افغان ځوان په صفت هر تغییر او تحول د خپل ملک که هغه په هره برخه کې، که په کوچنۍ سطحه یا لوړه سطحه وي، که په سیاسي او اقتصادي لحاظ وي، د هغه څخه ځان خبرول زما لپاره ډېر مهم دی. کله چې امریکا په افغانستان حمله وکړه، دوی ځینې اهداف درلودل. د القاعده شبکې له منځه وړل، د دوی په وینا د تروریستي ډلو له منځه وړل کوم چې په افغانستان کې شتون لري، د مخدره موادو کښت له منځه وړل، او په افغانستان کې یو داسې حکومت تشکیلول چې د امریکا ګټو ته ژمن وي. خو د دوی د ماموریت په پیل کې په افغانستان کې دوی ټول د خپلو ژمنو خلاف عملونه ترسره کړل. د مخدره موادو کښت زیات شو، د ترهګرو او القاعده شبکه په بهانه یې په لکهو مظلوم افغانان شهیدان کړل، چې بالاخره القاعده مشر ته پاکستان پناه ورکړې وه. څه مې په زړه کې یې، کله چې کوچنی وم موږ په پټیو کې لوبې کولې چې د امریکایانو یوه تیاره راغله او له تیارې څخه یې بوټان او نور د پاک شان راورتېږل، تر څو خلک دا فکر وکړي چې امریکایان افغانستان ته د کومکونو او مرستو په خاطر راغلي دي.
دا چې طالبان بیرته راغلو واقعیت هم بېوزلي یې راوستله. دلته 40 کاله زموږ ځوانان ولاړو، زموږ ته کونډیانې راپاتې شوې، زموږ خوندې وژړېدې، زموږ مندې وژړېدې. دومره بېوزلي یې راوسته چې هېڅ یو انسان یې تصور نشي کولی او فکر یې هم نشي کولی چې دا دونه به څنګه مړي، یا به دونه څومره شهیدان شوي، یا په یوه خوا کې یا په بله خوا کې. امریکا ته واقعیت هم غصه دي، دا خو واقعیت ته چې غصه دي، ځکه چې دغه یوازینی لامل یې امریکا و. دغه زموږ ځوانان چې ولاړو، دا زموږ هېواد چې خراب شو، دا زموږ وطن چې خراب شو، دا یوازینی لامل امریکا وه. نو په همدې خاطر هر افغان امریکا ته په غصه دي. واقعیت هم هغه ورځ هم راته په یاد ده چې 40 کلونه مخکې د پیش ادارې د لومړي ځل لپاره پر افغانستان باندې برید وکړ. په ترڅ کې طالبان نظام نسکور شو، خلکو هغه وخت کې احساس و، هغه وخت کې د یو شی ورځې په تمه و. نو په هغه وخت کې چې موږ کومه کیسې کولې، یا هغه سپینجرو، یا هغه ځوانانو، یا هغه خلکو یو څه تمه ورته وله د زندګۍ ته، د افغانستان جوړېدو ته. واقعیت هم په تېره 40 کاله دوره کې ډېر کار وسو. نو موږ بیا هم داسې یو هغه ته هیله لرو چې راسي، که د طالبانو لخوا څخه یې، که بېرته جمهوریت یې، چې زموږ ځوانان، زموږ هغه خوندې چې ژړېدلې دي، هغه خوندې چې کونډیانې شوي دي، موږ دې ورځې ته په هیله یو چې بېرته دغه او ټول افغانستان پر یوه سترخانه باندې سره راټول شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم اسلام الله ولسمال دی، د روزګان مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم. 40 کال عمر لرم. دا چې امریکا پر افغانستان برید کړی دی 40 کاله پرسوله، دا مسله موږ ته ځکه نه ده مهمه چې نور ستونزو بیخي پر سر اخیستی یو، باور وکړي ډېر پر سر اخیستی یو، او نه پوهیږو چې موږ څوک دی. بیخي دې مسلې ته پام لرنه دی، موږ یوازې اوس دې مسلې ته پام کوو چې یوه ګوله ډوډۍ به د کومې خوا کو، بنګونه بندې زموږ ماشین هلته په بنګو کې دي، هغه به څنګه راوباسو. دې مسلې موږ اخیستی یو، دې مسلې اخیستی یو چې زموږ هغه خواري چې موږ کښلې ده په تحصیلي برخه کې، هغه به څه سي، څنګه به کېږي، موږ سره به د کوم عمل کېږي، زموږ راتلونکي برخلیک به څه وي. تر ټولو دغه مسلې موږ اوس ډېر سرګردانه کړي یو. د امریکا 40 کاله چې دی دلته تیر کړي دي، یا 40 کاله مخکې دی برید کړي دي، دې ته بیخي موږ هېڅ پام نه دی کړی، او هېڅ ورته پام په پروا کې نه یو. باور په خدای وکړي، د امریکا ته موږ ډېر زیات په غوسه یو،
ان ځینې حالاتو کې زه د امریکا چارواکو ته چې هغوی کله په اجتماعي رسنیو کې ښکاره کیږي پوسټ کوي یا لیکنه کوي زلانې په کمنټ کې خپل غصه هملته سړوم ورته لیکم چې تاسو موږ سره څه وکړله موږ سره ډیر سخت ظلم وکړي شل کاله دلته تاسو پاتې سولاست موږ ته داسې مهم کار ونه کوي چې هغه زموږ دغه د شل کاله وروسته زموږ ستونزې رال کړي نه په اقتصادي برخه کې نه د بیا رغونې په برخه کې او نه په بله هیڅ برخه کې تاسو موږ دپاره هیڅ هم نه وکړله په دې خاطر زیات ورته په غوسه یو چې موږ مو شل کاله مخکې چې په کوم حال کې وو تاسو شل کاله دلته په تریلیونونه ډالر مصرف هم وکړي خو تر شل کاله وروسته بیرته موږ اوس موږ بیرته هغه شل کاله مخکې چې په کوم وضعیت کې هغه حالته بیرته ایستنیږو.
زما نوم موسا دی او زه د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. هغه ورځ راته اوس هم یاد ده کله چې امریکا په افغانستان یرغل وکړو او د طالبانو دولت یې ړنګ کړو. د بی باون تیارو هغه بمباریانې دا هم ما ته اوس یاد دي. هغې نه پس په افغانستان کې یو نوی دولت رامنځته شو. په افغانستان کې ډېر تغیرات رامنځته شول، پرمختیایي کارونه وشول، د صحت په برخه کې د سړکونو جوړول، مکتبونو جوړول او داسې نور. موږ په انتخاباتو کې هم څو ځلې ګډون وکړو، یو ځل کرزی صاحب شو، بیا کرزی صاحب، هغې نه وروسته اشرف غنی صاحب ولسمشر شو، چې د دې سره د خلکو په ژوند کې یو ستر بدلون رامنځته شوی او د نړیوالو مرستې زیاتې شوې وې، خلکو ته کارونو زمینه برابره وه. خو څرنګه چې نړیوال ځواکونه او د هغوی متحدین د افغانستان څخه لاړل نو اوس په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، خلک د ډیر مشکلاتو سره مخامخ دي.
زمانوم جری غلام رسول د ګنړو سیدون کې ما د امریکایي قواو پر اتک سره چې افغانستان درغللی سره د دینه چې یو څه مثبت اړخم لره خولي من پیړ خونه یم لره دلته په افغانستان کې داخل د افغانستان کې چې خپل منځي اختلافات را من تشول ترڅنګ ځینی ترهګری ډلې پیدا شولې چې دوی یو دربل پر وړاندې باندې چې هغه فعالیتونه کول د هغه یو دبل زپلو د پاره هڅې پیل کړلې د خپل منځي اختلافاتو پر من تکې دو سره لارې باندې شولې ترانزټي لارې باندې شولې تجارت کې جانور زید هغه چې دغه منفی نقاط هم په افغانستان کې پرې خود لو لام جریان لري.
سبحان الله د اسداباد خار اوسیدون کې ما د امدنن نشر کاله مخکې د امریکایانو راتګ افغانستان ته ډیر زیات ګټور و، ځکه چې موږ فکر وکړو دا غوړه راتګ په افغانستان ته ډیر ګټور بدو چې یو خانه نظامی اړخونه سره زمون قوي تجهیز کېدل سره بل خانه چې نو بنسټیز کارونه هغه اسنادي کارونه په افغانستان کې تر سره شو. اقتصادي وضعیت او دا غوړه غیزه چې په افغانستان کې و د افغانستان اقتصاد لپاره ډیر ګټور و. په دسر زده زیاتره خلک چې په کارونه کې دوی سره مشغول او دا یو سنه په هغه ګټه پیدا کول نو اقتصاد افغانستان ډیر زیات پیاوړی و دوی سره.
نوم می نعمت الله همت تی ځای می د هلمند ولایت نواول سوالی ده. نو عمر می شاوخه څلر وشت کاله دی. پوهیږم چې نن هغه ورځ ده چې لنن څخه شل کال مخکې امریکا پر افغانستان برید کړی وو او د دې برید په نتیجه کې د طالبانو حکومت نسکور سو هغه مخکنی او دلته یو نوی انقلاب رامنځته سو او نوی اداره جوړه سو په افغانستان کې. یا هغه وخت چې کله په افغانستان باندې برید وسو ډیر خلک توانیان سول، توانونه ولیدل، خو د دې ترڅنګ به ځینې کسان و چې هغه ګټه ولیدې نو ډیر څه تر لاسه کړه. نو دا مسله به د افغانستان د لپاره د هر هغه چا د لپاره چې په افغانستان کې ژوند کوي دا غو د لپاره اړینه وي. خو سنې ستونزو دغه څه د خلکو څخه خیر کړي، ځکه وربت زیات دی، ټولنه کې ستونزې زیات دي، نو په هغه کې فکر زیات دی تر هغه چې پر دې مسلې باندې فکر وکړي.
زه په حوال کې تاسو ته او تاسو همکارانو ته او ټولو اوریدونکو ته سلام کوم. بعد سلام څخه زما زاید لشکرګاه شهر دی، نوم یې فضل روی شیخ ساده دی او عمر مې 45 کاله دی. بلې و په دې ورځ کې موږ دلته نه وو، موږ مهاجر په بل هېواد کې، خو په پوهیږم چې په دغه ورځ دوی حمله کړې ده پر افغانستان باندې تجاوز کړ. امریکا ته غوسه یو، په دې خاطر غوسه یې چې زموږ شتمني کنګل کړل،
پر موږ باندې لارې بندې کړې، تحریم پر موږ ولګوي، نو دا خو یوازې د عمارت یا د اسلامي دولت په ضرر نه ده، دا د خلکو په ضرر ده. دا خلک بېوزلې خلک دلته سته، پر دېو باندې فشار دی، پر دولت باندې دونه فشار نشته لکه پر خلکو باندې، بالخصوص پر مظلوم خلکو، بېوزلو خلکو، پر غریبو خلکو فشار دی. پر دولت لکه دلته چې پر دې خلکو فشار دی، پر دولت دونه فشار نشته.
احمد شاه سپار اصلي د کندهار د ښار اوسیدونکی یم، فعلا په درېیمه ناحیه کې یم او عمر مې دوه اویا کال. بعد یې اووه دقیقا د رسنیو څخه مې هم اورېدلې وه او زه هم په یاد کې مې پاته وه، ځکه دا حوادث پېښېدله خو نو موږ په هر څه پوهېدلو. نو شل کاله وړاندې حافظه دونه کمزوری نه ده چې حوادث مویرې، خو امریکایان شل کاله مخکې اول بمبارډ په همدغه ورځ وکړ پر افغانستان باندې او بیا د افغانستان د نیولو لپاره اقدام وکړ. بله، مهمه ورځ د افغانستان د خرابۍ دپاره یو بنیاد کښېښول سو. په افغانستان کې نظم موجود و، هغه نظم برهم سو په دې نامه چې ګویا موږ د بینالمللي تروریزم پر ضد مبارزه کوو. موږ په افغانستان کې د فساد خلاص دولت جوړو، موږ د مخدره موادو قاچاق ته بین وړو، خو لیکن د دوی د راتګ سره سم دا ګرد خبرې په افغانستان کې برعکس وي. نو د دې څخه داسې ښکاري چې دوی نه د تروریزم د وهلو دپاره او نه هم د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي دپاره او نه هم د اداري فساد د له منځه وړلو دپاره هدف درلودی، بلکې هغه تقویه او حمایه. موږ دا خبره باید ما سبق چې موږ د امریکایانو په وتلو کې ګټه کړې ده که تاوان؟ زه وایم چې موږ د امریکایانو په وتلو کې ګټه کړې ده. اول دا چې ټول افغانستان د زورواکو په لاس کې وو او ولس یې ګروګانو.
نوم یې محمد سلیم دی، د 50 کالو تقریبا داسې دا موږ ډېر ستړي یو، ډېر ټکوټ ټکوټ ملک مو دی، دغه رقم دی چې د یوې خوا ګرانې سي د بلې خوا څنګه سي، یو حکومت راسي بل راسي، دا خو لوس څنګه زموږ په ژوند کې را پېښه کړې ده. ګرده په چشمې شو هغه ټکانې په مغزو کې دی، ګرده خو ران ستړي دا سې چې ټکوټ ټکوټ دی بالا بیا زار دی د جشانو ستونزې مو په یاد. موږ داسې اسابي تکلیف ګر سره وسره پېښه شوه دي، دغه رقم چې په شپه کاروبار ولا کې پېژو.
زه کفایت الله نافیم د کابل په 19 ناحیه کې ژوند کوم او ویل کیږي نن په افغانستان باندې د اکتوبر ومه په افغانستان باندې د امریکا لوري د بریټ شل کاله پوره شول. اگر که دا موضوع ډیره مهمه نه ده، خو بیا هم مهمه پدې چې هغه وخت هم کله چې امریکا په افغانستان باندې بریډ وکړ یو لړ ستونزې وزېږولې او ستونزې دا وی چې زیاتره خلک کډوال شول، زیاتره بیرته راغلل، زیاتره بیکاره شول، زیاتره بیکوره شول، زیاتره کونډې او رنډې او یتیمان شول او همدا ډول کله چې وتل بیرته یو لړ ستونزې دا وزېږولې چې د فقر په افغانستان کې فقر خپل اوج ته ورسېده او همدا ډول خلک بیکاره شول. تقریبا 90% شاوخوا اټکل لمخې چې په افغانستان کې بیکاری او همدا ډول د مالی ستونزې او بحران رامنځته شو. دغه هغه ستونزې وې چې په افغانستان باندې د امریکا د یرغل پایلې وې.
تسهیل د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د ازادي راډیو د اوریدونکو نظرونه اوریدل چې د اکتوبر 8 په افغانستان کې د امریکا د شل کلن جنگي ماموریت پاړی ورکړی وو. اوس هم د ازادي راډیو او یونیسف د ګډې خپرونې چې د ماشومانو لپاره جوړه شوې ده، تاسې رابول چې هغه خپرونه واوري.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. له معلومه ماشومانو سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، اغه یې توایم مایب ماشومان
یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر ښه اصول کوئ. که چېرته تاسې ورسره په نمو باندې یاد کوي، یو خدا ده چې دوی مایوسه کیږي او بل د خدای غضب تاسې باندې هم نازل کیږي. یو ورځ تاسې هم داسې مایوسه کیږي، بیا تاسې هم په دې نامه خلق خبرې.
ولې یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي؟
دا د همدغسې منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپیریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی، د دې نه راپورته کېږي. نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نورې هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې کله غږیږو په پیل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو، بیا له روان شناس سره مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسې. قدر منو کوم په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي، او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروايي له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري. خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادېږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي. په پیل کې پام دی اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خامه میګم ولې په ماین باندې ورته فرمان کې همزولې راته وایي ګوډه لنده شاله بیا موږ ورته وایي دا خبرې مکوه په موږ باندې بد لګیږي، خو موږ بس اوسې کار کتي کوو او که سوکو او که لرګی او بس پی وهینو.
پلار هم بده لگیږي، پرونه هم بده لگی، پټول وینا خو خدای کړای ده. نو ته ولې دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه بولې کنه؟ مې دا هیڅ نوم ورته اخلي چې پلان یې هغه خوشاليږي چې ګوډي ورته ویلې هغه بده مانی جنگونه کوي. دا وایي چې په دغه سات کې لا مړ وای او لا مې مړ کړای وای نو دوغ نه بده مانی اوسره.
شدا درې غوتم لري سوی بس دلر زار کوي بس په کلخ تک شنه ست بس دا درې کال کې سينه وره رسه بس غره په سخانې ټول قربان دې ګانه چې راس په سخانې دسته وای دا دا شاله ته ودای سد وکي.
چې د مور په پیدا سه او د پښې نستا کوچنیان لري ورته چې د دې موږ رکانس لای نه سي ته خو داسې دې موږ داسې په ولاړی زو په شه دغه دغه خپکیږي کنه.
په خاري څه وې دي
یو چې په خاري ستان
چې ما
خاري مګ ته څه جوړوله شو زغه د بخاده ور جوړه کې بخانه شي جوړوله بچا به برد وکي چاته به سو وای نه خپکی مخ په خپکی وو خای نه شپ خای نه شو زولته کله خو زه جنگ ورته کنه خدای دې توسم د غاریک.
د کابل اوسنکی نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغوی ته وایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر ښه اصول کوئ. که چېرته تاسې ورسره په نمو باندې یاد کوي، یو خدا ده چې دوی مایوسه کیږي او بل د خدای غضب تاسې باندې هم نازل کیږي. یو ورځ تاسې هم داسې ګوډان کیږئ، مایوسه کیږئ، بیا تاسې هم په دې نامه خلق خبرې. زیات زیات منی اسې بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمی هغه سر نه پې خلاصیږي او نور خدا خبره مني چې بالکل باید موږ د خلکو سره ښه اصول باید
اروا پوز یو الحق شمس وای چې معلول یوازې هغه کس نه دی چې موږ یې معلولیت په سترګو وینو. ځینې کسان ذهني معلولیت لري، هغه هم ښه چلند ته اړتیا لري چې باید وسره وشي. لن موري سره مو مرکه کړي او ته پکشي.
زه دوه ډول دا ویشم. یو ډول هغه رواني زوبل شوی کسان دي چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنۍ کې، په چاپیریالونو کې، په خوانځي کې، په ټولو کې هم د اوس فاجعه موجوده ده. هم د اوس یو شمیر نور هغه دي چې بدن خپل له لاسه ورکړی دی، بدن برخي له لاسه ورکړی دی، یا د باندې سرک موټر وهلی دی کوم بل ستونزه ته پیدا شوی ده، یا مور ذاتي ما یو بدی دا خپل یو فیزیولوژیکی بنسټ لري یو سایکولوژیکی بنسټ لري. معمولا میندې چې دي د حمل په وخت کې او د غنه وړاندې د غنه وروسته کوم رواني وضعیت کې دی هغه ټول فشار کې درې مشوم باندې ور انتقال سي او باندې تکیه وکي، او انداسي فیزیولوژیکی یعنی مثلا کېدلی سي ستونزه ته پیدا شوی او فیزیولوژیکی نقص په ماشوم کې پیدا شوی دا هم شته.
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شپږ ماشومان دوی په ډېر بد نمونه باندې یادې کله چې لوبې کوي، مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل سي، هغه دوی معلولیت ورته یادوي پرواني لحاظ دغه په کوچني څومره بد تاثیر کولی سي.
دا د یو چا د هستۍ له منځه وړل دي، هغه د کرکټر نه منل دي، هغه د توانایي په دې خاطر نه منل چې یو برخه کې نتوانی لري، او دا راپورته کېږي د مقایسې یا پرتلې له منطق نه. مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډېر عام ډول سره په ډېر طبیعي ډول سره خپل چاپېریال او ژوند کې لرو، داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو. مثلا یو شی د بل سره څنګه پرتله کوو، ښه او بد باندې ویشو، ټوله نړۍ مونږ په ښه او بد ویشلې ده اخلاقي نظر. دا اندغه څه کېږي چې انسانان هم په همدې قضاوت کې وویشل سي، حتی بعضې وخت مشابهتونه د دوو ترمنځ همدغه ښه او بد ویشنه کې مشابهتونه کې یو څوک مثلا یو پخې ژوبلوي او د یو حیوان پخې ژوبلوي هغه ته ورته پرتله کوي تر دې چې مثلا انسان سره پرتله کوي. دا د همدغه منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی، د دې راپورته کې نتیجې د عقدې زیاتوالی دی په کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي. په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو دوی مونږ غوندې نه دي، روغ نه دي، د هغه نورو کمرونو نم سترګې پټول دي. دو بنیاد لري، یو دا چې خپل فکر کوي ماشوم او منطق لري د خبرو لپاره چې پرتله کوي نوم پی باندې دی، یو بل شی پیژني چې هغه ته ورته دی، دیوال غوندي، تیګ غوندي، حیوان غوندي، داسې نمونه یا فلانی غوندي، یو رقم نور دی چې اقتصادي دی، نور نه کتل دی چې نور پی باندې ملانډي وي مسخره کوي، دوی حمزه کوي مسخره وي باندې ملانډي وي باندې، هغه د هر خونه سرکوب لاندې وي او د بمبار لاندې وي، د وهلو ټکولو د بارونو لاندې وي، د
رواني نظر دا ډول ماشومان مړاوي کیږي.
سوشال پکې کوملن کې دي چې لمنځ لاړ شي او تر ډیره زیاتې کچې پورې نوي سره پکې لمنځ لاړ شي، اول ځان باوري مثلا که پاتې شي پکې په عقدې ډول سره پاتې کیږي، یعنی کله بیا لاس بر شي بیرته خپل عقده خالي کوي، یو دا ده. بل د دې کرکټر ماتیږي، هغه صفتونه چې لري، هغه توانمندۍ چې په بله برخه کې لري، هغه باندې خپله چلی پاک شکا کوي، فکر کوي چې هغه هم څوک نه مني را سره، سره دې چې زه یو برخه کې مثلا ناقص یم، هغه روغه برخه هم ما سره څوک نه مني، دا بله مسأله ده. د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کېږي، هم اول د نورو لخوا نه چې نور فکر کوي دی نه بریالی کېږي، توان دی په کور کورنۍ باندې په ټولو باندې، هم په خپله بیا انتقالېږي ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي، دیم فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کېږم، دیم فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی، هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی. حال دا چې مونږ بېلګې لرو چې د نن ورځې د ځینې ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینې ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته کوي د بېلګې په توګه د نورو لپاره.
بله، کورنۍ ته څه پکار دي؟ خپل بچي څه رقم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري؟
دا او د تورته نور هر مسأله چې د کورنۍ او اخلاقیاتو نه راپورته کیږي، اول د پلار او مور په دې وپوهیږي چې ماشوم دلودل یعنی څه، دوم پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغې د روزنې او څو کاله په مخورنې په ټولنه کې مکلفیت لري، د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوه سي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی شته، ما پورې ماشوم مې څه شی ووایي څه شی ونه وایي، کومې فضا کې کوم ډول احساس ولري او نور سره څنګه رابطه ولري. خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي، ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ؟ د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح پکار دی، ماشوم په رابطه زموږ ډېر لوی نسلي مشکل همدا دی چې زموږ پلار او مور خپله مشکل لري نسل ته انتقال. بل دا چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه وخت، امکانات، پیسې د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي، په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې د کنایې او د هغه د نقص او د عیب د وریادولو لامل ګرځي، دا توبیخ کې، دا سرکوب کې، دا ورته یادونه وکړي او د خپل کمال د کمال نقطې او د هغه د کمال نقطې ورته یاد کړي، او دا تفاوت په دې پورې وخی چې نور انسانانو اشتباه کړی دی چې دا وضعیت داسې منځ ته راغلی دی، موږ باید اشتباه ونه کړو چې داسې ورته یاد کړو.
ډېر زیاته مننه استاد ژوندی اوسئ.
سلامت اوسئ، ډېر تشکر.
قدر من دوستارو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه فرض دی کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
چی گوند مارشی مشران چی گوند مارشی نو کشران سم ملامت دی سپینگیری چنال چی آلا کان سم ملامت دی مشران چی گوند مارشی
دست بالای دست به اتحاد پس بایه باش به تک با قدرت های پس مرگ و زجر و زجر این چه حالیه آمده و سر ما رحم کن خدا بر حال ما رحم کن خدا بر حال ما کسی نیست جز تو من خار ما تا وقتی که اتحاد بین ما نیست که نشافت است نشده بین ما نیست اوزا به همین بار پیش میره با خدا خانای ما با آتش میره با خدا خانای ما با آتش میره
Oh, all of my hope and love, so get you in the pocket.